معامله کوي.
او بلو نړیوالو خو پر طالبانو غږ کړی و چې په نظامی شکل باید ښارونو ته ننه نه وځي تر هغې پورې چې د سولې مسائل نه دي حل شوي، خو لیکن متاسفانه پخوانی ولسمشر اشرف غنی په مکرر توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو ډولونو باندې حتی د هغې نه مخکې د سولې پروسه سبوتاژ کړله، یعنی که حتی که موږ هغه د 2014 کال د ده د لومړۍ دورې انتخاباتو ته ولاړ شو، د دوه ځلې د طالبانو سره لیدنې کتنې درلودې، یو ځل په اماراتو کې او یو ځل په سعودي کې، او پریکړه په همدې شوې وه چې ده د طالبانو نه غوښتي وو چې د ده سره مرسته وکړي تر څو چې دی په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې تقریبا درې که څلور څوکۍ ورته وړاندې شوې وې، ستره محکمه، لویه څارنوالي، عدلیه وزارت او حج و اوقاف. لیکن کله چې دی ولسمشر او هغه ټاکنې دموږ او تاسې ټولو په یاد دي چې په ډېره سولامیزه توګه ترسره شوې په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول، حتی د کمپاینونه وشول. اروزګان
تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه وو، اما که دغه وروستیو څو میاشتو ته وکتل شي، مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول، د پلاو ټاکل دوهې ته د دوی تک، او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې، دا بیا فکر نه کوئ چې یو څه د دوی نیت ښیي چې دوی سولې ته نیت درلود خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل وو؟
او متاسفانه اکثر خبر د قدرت د ویش په سر و، دغه تفرقه د قدرت د ویش په سر باندې و، نه د سولې په سر باندې، او یاد تاسو خبره د سولې پر نویت رښتینه خیر خبر خو ډېرې وشوي، خبر خو حتی د جمهوریت شعارونه هم هغه شول، بیا هغه جمهوریت رنګ کو. صداقت با تاریخ پوهان بیا بالاخره ولی که چه نوی معلومات را سرگن شید چه آیا څومره صداقت باید در لوده در سول پروسه تا، خو تیمونو هر تیم چه دوهی تطلیله ده یو تیم هم صلاحیت نده در لوده لی، او حتی ده دکتر صاحب اشرف غنی دغه وروسته خبره چې څلور پنځه دقیقې وي دوه درې ورځې د مخه که تاسو دا واوره و، زه یو باصلاحیت تیم جوړوم چې د سولې مذاکرات ترسره کړي، نو تر اوسه پورې د څه کول، تر اوسه پورې مانا ده چې دغه ټول تیمونو صلاحیت نه درلوده، او صلاحیت
ورکوي. بله، نو ورته صاحب دلته د ملامتۍ خبر راځي، ولسمشر چې کړه داسې خبره کوي چې با صلاحیت پلاوی ګمارم، که پام وي کله چې دا قطر ته پلاوی ته ډیر یو اوږد لست جوړ سو چې هغه وخت کې طالبانو حتی د واده لست و بالوای دا د واده لست ده، فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و، همدا شاوخوا کسان چې ورسره وو په واک کې ورشریکو، همدوی نه پریښود چې دوی یو با صلاحیت پلاوی جوړ کړي؟
دانو بیا بیخی یو بیل بحث چې ولسمشر ولی که چیرته انتخاباتو که در غلی نوی شوی، مثال ده خبره پلومری انتخاباتو که چه بیا هم رادو طالبانو وربانده غخ کرده و 2014 که چه قدرت دکتر صاحب عبدالله سر و نویشه استقامت و که لیکنده ده امریکی خارجه وزیر جان کیری تغاره که کودله، ام دقیقه پا دویم زل که چیرته انتخابات مثال ده خبره ریختینی انتخابات و در غلی پکه نوه شوه، بیاد اول قدرت ووه شده دید اغا طول کمپاین پا ده بانده و چه زه سهامی شرکت نجوره و ما بیانو ده سهمی ول ورکوه انتخابات و مشروعیت تر پختن الان دی راور، دی پارلمان انتخابات و مشروعیت تر پختن الان دی راور، دی سر محکمه صلاحیتون تر پختن الان دی راور. نو تقریبا یو جمهوریت خود دریگون و قوا و نجوروی چه پیو بل بانده چک و بیلانس بساتی، لیکن ده اجرایوی قوت دوم را وپرسه وله، دوم را قوی کرله چه لنظام نه یو استبدادی نظام جور کرده و چه پارلمان تر آخر پوری دیده کابینه سرپرست باتش وله. تقریبا مشروعیت دت داخلی مشروعیت اصلا اهمیت ندلود، یواز خارجی مشروعیت دت مهم و چه تنکی زوانان تنکی جنو تا دی امریکان مثال دی خبر استازی را و زوانان را ولی دی کوچان و وکیلانی که ده خوی و سنتی طوله نده، ده خوی و دیر درنه طوله نده، دی درنو پختنو کوچان و استازولی لی امریکین و تنکی جنه نشی که ولی
دیر مننه ورزو پروگرام سره بل میلما هم یو ځای شوی دی خلیل احمد نادم موګه خاغلی مزمل شنواری ته هم بلنه ورکړې و خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابوي. خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوسې د مهال سټوډیو ته وصل شوی دی. نادم صاحب ستړي مشي راځي له تاسو به واورو چې حتما مو د وردک صاحب خبري اوریدلې دي په افغانستان کې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي. طالبان چې اوس ارګ ته ننوتلي دي په کابل کې ولکاټینګه کړې ده، دوی ته مو سپارښتنې څه دي باید لومړیتوبونه یې څه وي؟
سلامونه تاسو همکارانو ته او جناب وردک صاحب ته درنو اوریدونکو ته. ما د وردک صاحب خبرې واورېدې، رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوې ډېرې وې. یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی، واقعیت دا دی. او مونږ د تلویزیونونو له لارې همیشه دا ویله چې څه وکړه، متاسفانه چې دی په یو حلقې کې ګیرو چې د حلقې د معاصرینه ونشو کولی چې دی ووځي. خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولی شو ملامتي نه تنه پرده باندې واچو او نور چې په قدرت کې شریک وو، هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې وو، جز مشکل د افغانستان وو. او د بون کانفرنس نه وروسته دوی همیشه په دغه چوکۍ او په پیسو باندې چنی والی تر اوسه هغه په دغه کې دي. او دغه دوسره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي. او بل دا چې اشرف غنی د وردک صاحب په خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم او په سلام ماوین د زون غرب د ډاکټر داوود صبا ماوین وم په 2014 زه بادغیس ته ورلوم. د ده خبره صحیح ده، یعنی د طالبانو د هیئت د غسه مشران سره په مقر ولسوالۍ کې یو نیم بجې شپې دوی سره مې وکتله او دوی مې واڅوله چې دوی باید دا پروسه تخریب نه کړي او رښتیا هم چې انتخابات ښه ولاړې. اما متاسفانه دی د خلک شریک را په انتخابات کې او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت باید په افغانستان کې متاسفانه اوس رالو دی ته چې طالبان خو په هر شکل چې سو یادې خو قدرت ورسېده. اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونې د بریتانیا د صدراعظم څرګندونې د ملل متحد حتی د ترکای توصیه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه چې وشوه دوی ویلي چې امارت موږ د پاره د دنیا د پاره چې بیرته یاشي د منلو وړ نه دی. نو په دې حالت کې طالبان نشي کولای چې بېله بین المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت ونه پیژني دوی وکولای شي د خپل قدرت ته دوام ورکړي. بل دا چې افغانستان خو بودجه ته ضرورت لري، افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه په اصطلاح بودجه هم توسوي وي هم هادي بودجه تکمیل کې د خلکو معاشونه ورکړل سي. او دا حالت او دا جغرافیه د افغانستان چې بدخشان نیولې تر نیمروز او د هرات نیولې تر تورخمه دا جغرافیه معاش غواړي، د خلک په اصطلاح متخصصین ته ضرورت شته، او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیسته او تجربه حاصل کړي چې اوس پاس له شلو کالو ډیر تغیرات په افغانستان کې راغلي، په دنیا کې راغلي، په میډیا کې راغلي، د سیستمونو
کوم بدلونونه چې تازه معلومیږي هغه دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې ښځې دې په اسلامي حجاب کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او دوی کولای سي چې په دولتي ادارو کې دندې هم ترسره کړي. دا یو بدلون تر سترګو کیږي. او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم په زغرد نه دی ویلي چې دوی به بیا اسلامي امارات رامنځته کوي. دوی ویلي چې یو اسلامي نظام به رامنځته کوي، ټول شموله اسلامي نظام. فکر نه کوي یو څه بدلونونه راغلي دي ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونو درکړي دي؟
اسلامي نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړی چې کوم اسلامي نظام. آیا اسلامي نظام لکه انډونیزیا، لکه ماليزیا، لکه کوم هیواد اسلامي، لکه ترکیه مثلا، دوی تعریف کړی نه دی.
او ډیر مننه سلامات اوسې ورداک صاحب. تاسو څه وایي طالبانو ته څه ډول نظام پکار دی چې ترڅو دوی په افغانستان کې دننه هم د روان وضعیت کنټرول کړی شي، امنیتي وضعیت ټینګ کړي، د غراز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي او زمين کې نړیوال هم پر رسمیت وپیژني او نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي؟
تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده. تقریبا دغه د دوه په دغه دوه کال باندې، دوه کال هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کېدله او پریکړه دغه څه شوې ده. دغه د ایران ته ډیر ورته خو یو سنی حنفي مذهب شریعت به حاکم وي او تقریبا یو شورا د علما و بوی چې دا بو د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري او تر اساسي قانون بو دغه پورته وی یو او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1940 کال د ظاهر شاه اساسي قانون د بیس لاین په توګه باندې منلای وو چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو. خو د مشروعیت د پاره ځینې شیان دي چې باید یو خو هغه دینی او اسلامي مشروعیت دی چې دوی لري بدون شک، لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت دی چې دوی باید حاصل کړي او دوی ته ډیره زیاته کارپانګي پاتې ده چې باید ترسره کړي. یو شی چې افغانان ډیر ځورول دي په سوشل میډیا کې هم ځورول دي او هغه دا چې دوی سعید په ولایتونو کې په وړو وړو حوضو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی او خپل د تحریک د طالبانو د اسلامي
ورداک سي د ارګان زرونه هم خبره شو چې دوی په بیرغ راټیټوي.
امغه ترازم یعنی هغه تقریبا د پیو احساساتي شکل سره کولای شي چې توجیه کی، لیکن دا چې د ارګ د درنښت دوی هغه د ارک تقدس دوی باید احترام وساتید او دغه بیرغ باید نه وای راټیټ کړی. د افغانستان ملی بیرغ سلکلن بیرغ دی، ټول ته منل شوی، نړۍ کې مشروعیت لري. نو او دا اسلامی بیرغ دی، د اسلامی سمبولونه د طالبانو له بیرغ نه دلته ډیر زیات دی. دوی کولای شي چې مثال د خبرې نسبت دینه چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کی، دا بو د دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت به خی زیات را ټیټ کی او دوی بو ډیر زیات هڅه وکي چې د نړی مشروعیت ترلاسه کی. خو د ملی بیرغ تلاند بو د دوی یو نړیوال مشروعیت ډیر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل بو ډیر دوی د سل کلن مزل بو دوی را لند کړی وي او دوی کولای شي چې خپل بیرغ د طالبان او د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملی بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټولو دنیا کې مروجه ده. په امریکا کې دیموکراتان ځان ته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځان ته، خو ملي بیرغ یې بیل دی ټول دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي، کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډلوي او ټول ملایانو نه جوړوي، دا به بل اړخ د مشروعیت.
مننه وردک صاحب، کور موادان دا چې د بحث شیبه لګي پاتې دي، د نادم صاحب لنډ سپارښتنې هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړئ، څه کول په کار دي طالبانو ته؟ څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوارې شي، خلک آرام شي، اسوده شي، او هم نړیوال په رسمیت وپیژني؟
بل دا چې زه زما ولاندیز دا دی چې دغه عسکري نظام چې پر ځای وو، دغه یونیفورم د نظامی چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی، دغه نظامی یونیفورم د نماز یونسی د حیثیت دی د هیواد، او بل یو اطمینان دی د خلکو لپاره. مثلا پولیس یونیفورم، اردو یونیفورم، دا شان باید دوی د منځ یونیسی، برعکس دوی باید یا که چې خلکو ته یو داد ورکړ شي. بل د وردک ته په خبره، بیرق دا ملی ارزښت دی د خلکو لپاره، سره کرخه ده. دا درې دغه برق بیرق چې د امان الله خان د وخت ته ورو، دا د ازادي نښه ده، د وطن نښه ده، او دا باید چې وساتل شي. بل دا چې د متخصصینو د افغانستانو باید استفاده وشي، د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي، لکه مخکې چې وهله خلک چې ولا ګیره نه لري، دا کارونه باید دوی ونه کړي. دا اوس هغه وخت هم نه دی چې بلغم باید د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي.
بله، او د نظام څرنګوالی تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوئ؟ څه ډول نظام باید وي چې نړیوالې حداقل په رسمیت وپیژني او تعاملات وساتي له افغانستان سره، لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته، بیرغ شته، همدغه صفات سي؟
خبره دا ده چې نظام مسلمان افغان ولس نه نوي اشر نه نه نوي فساد ټول مسلمانان دي، او به سلا اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی. دوی په دې باید پوه شي چې په اسلام په زور نه راغلی. تاسو په یاد د حزب دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونو په ډک وه، اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور نه نیستل، او د دې خوا به داخل شو بل خوا وته، یعنی په زور خلک نه مني د مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کړي. او د نننی عصر په نظر کې نیول سره باید د دنیا په اصطلاح غوښتنی ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی، د ښځو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي، اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلی، باید دوی هم ومني. پریږدي خلک چې په اصطلاح په نسایو باندې باید به سلا جامع اصلاح.
او نادم سی بلاندو کې کیراته وای په یوازې په 150 ثانیو کې چې دغه سی بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوی یا لیدل کیږي چې دغه سی یو څه بدوی له پخوانی نظام سره متفاوته برخورد کوي؟
اوس خو چراغلی خلکو ته اطمینان ورکړي، اته په هلمند کې خلکو ته ویل چې مونږ د تاسو په ګیرو په موسیقي او دا شان باندې مونږ کار نه لرو، او تاسو هر څوک خپل اختیار لري، موږ په صفقه راغلی چې امنیت راولو او جنگ ختم کو. او په دغه رویه که دوی مختلار شي، او خلک به د خلکو تایید وړ وګرځي، او که چیرې دوی بیا هغه ناکامه تجربه تکرار کړي، دوی پوسی چې دوی دوام نشي کولای، دلته برته هغه ناامنی راځي، او د دنیا ملاتړ موږ یې سرني.
ډیر مننه، سلامات حسین ادم سیم دې ونی. بس همدلته پای ته ورسیده. لخپلو میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او د غراز خلیل احمد نادم سیم څخه ډیر مننه.
ز جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، شیو کړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. رازا جنانا راز جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو شیو کڑو سیر د منډیر بیا بس پین غر تلان شو رازا جانانا جانان شاو خواب خپل پر دیو گورو پکلو وگرزو و وندا زازیو گورو پختان و کرد مشرانو او ظلمیو گورو راز چی ساس کی شو د حسن سمندر تلار شو وکڑو سیل دمنڈیر بیا بس بین غر تلاڑ شو رازا جانانا جانان یو زے اکڑو د پکتیا سے لونا لکھو لکھو ست پکتے کا تو اکڑو گڈ مزلونا پتار دمینی کرو پے ون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیب پخلا کپ جا